ازي او د خبرو متن د اصلاح لپاره د ګوګل اسیسټنټ په پروګرامر څخه کار اخیستل کېدای شي.
دوستانو اوس هم یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې د افغانستان جګړه خصوصي سي. ولسمشر غنی نن په مزار شریف ښار کې د بلخ له ولسوالانو، دینی علمانو، سوداګرو او نورو سیمه ییزو امنیتي چارواکو سره ولیدل. بلخ ته د ولسمشر غنی دا سفر چې د جمعې پر ورځ پیل شو د دوه ورځو لپاره دی. تر دې وړاندې هم ګڼو امریکایي جنرالانو او د ولسمشر غنی په شمول ګڼو افغان چارواکو د جګړې له خصوصي کولو سره مخالفت ښودلی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان د سولې په اړه پاکستان، افغانستان او نورو شکیلو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر د سولې لپاره وروستۍ هیله ژوندۍ ساتلې ده. د جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې لپاره له دې وړاندې ډېرې ناستې او سفرونه بې نتیجې وو، خو دا ځل باید د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی څه اغېزمنتیا ثابته کړي. د ښاغلي خلیلزاد دغه لاسرسني سفر هدف په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه له ټولو خواهو سره د سولې خبرې دي. ټاکل شوی زلمی خلیلزاد به نن اسلام آباد ته ورسیږي. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول سي. د شهباز شریف د نیول امر پرون خبر شو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی، خو مسلم لیگ نواز ګوند پر شهباز شریف دغه تور رد کړی دی. او د سعودي عربستان ولی عهد وایي د تیلو د صادراتو په برخه کې له امریکا سره پر خپل ژمنه ولاړ دی. شهزاده محمد بن سلمان له بلومبرګ خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې امریکا له سعودي عربستان او د اوپک له نورو غړو څخه غوښتي دي که چیرې د ایران د تیلو صادرات د بندیزونو له امله کم سو، دوی دې کمبود پوره کړي.
دوستانو یو ور بیا مو هر کله کو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. راځو ونیس پروګرام ته. د زهرو کاروان چې د نشې موادو په ضد مبارزې ځانګړی پروګرام دی وړاندې کی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونې په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان امنیتي ادارو سږ کال د کوکنارو د کښت اړول په خپلو لومړیتوبونو کې نه و شامل کړی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمې پیښې ته راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ته د ماین معلومولو 25 دستګاوې ورکړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې له معینیت سره د 15000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ماین پیدا کولو د دستګاو مرسته وکړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار وایي دا دستګاوی به په ناامنه سیمو کې د کوکنارو د کښت اړولو پر مهال له پولیسو سره مرسته وکړي چې ښخ شوي ماینونه پیدا او ورسره به د پولیسو د مړینې کچه راکمه کړي. په بغلان ولایت کې درې کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د بغلان ولایت امنیه قوماندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر شاه محمد پویا ازادۍ راډیو ته وویل درې کسان چې غوښتلې 15 کیلوګرامه چرس د ګازو په ډبه کې قاچاق کړي له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د یادونې وړ ده چې درې واړه تورن کسان نیول شوي او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د 15 تورنو کسانو دوسیې لیږل شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د دوی مرکز ته په تیره یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د قاچاقو 12 قضیې له 15 تورنو کسانو سره یو ځای لیږل شوي او د څېړلو په حال کې دي. دا یادونه ورده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو د قضایي غونډو په ترڅ کې د نشه یي موادو 19 قاچاق کوونکي چې یوې خزبه له یو کال او شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر 14 کلونو پورې په بند باندې محکوم کړی دی. د ننګرهار پولیسو تر 500 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد نیولې چې په سلګونو نشه یي ګولۍ هم پکې شامل دي. د ننګرهار ولایت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو تن هغه مهال ونیو چې غوښتل یې 28 کیلوګرامه چرس په سرخرود ولسوالۍ کې د یو موټر په واسطه قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې دوه کسان چې غوښتل یې 24 کیلوګرامه هیروین له بهسود ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کړي د جلال آباد ښار د شپږمې امنیتي حوزې پولیسو د تلاشۍ پر مهال نیولې دي. د یادونه ورد چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سرخرود په دولارې کې 5200 ټابلیټ کا ګولۍ نیولې خو په دې توري لا تر اوسه پورې څوک نه دی نیولې. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له بلخ ولایت څخه فاریاب ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور دوه کسان ونیول شول. د جوزجان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد جمعه بیگزاد ازادۍ راډیو ته وویل دوه کسان چې غوښتلې 23 کیلوګرامه تریاک له بلخ څخه فاریاب ته د جوزجان له لارې قاچاق کړي د سلطان کوټ په سیمه کې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د یادونه ورده چې په وروستیو اونۍ کې له بلخ ولایت څخه مرکزی او ګاونډیو ولایتونو ته د نشه یي موادو په ځانګړي توګه د تریاکو قاچاق ډیر شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان امنیتي ادارو سږ کال د کوکنارو د کښت اړول په خپلو لومړیتوبونو کې نه و شامل کړي.
د نشه یي توکو نړیواله مافیا هم په همدې کلاس لري چې پاکستان یو تعداد خلک راځي دا تجاران او بیا دهقان ته پیسې ورکوي ستاسو کوکنار وکړي.
په روزګان ولایت کې د محتاجینو میرمنې له دولت څخه ګیله کوي چې د دوی ناره نه اوري.
چنه د پکوټ کاله را پرېږدي نه لوشي را پرېږدي نه لرګي را پرېږدي نو موږ دغه سره څنګه وکړو چې نه مو کومندان نه اوري نه مو والی نه اوري اوس موږ پر چا وژاړو چاته ورسو چاته ووایو.
له محتاجینو سره د لومړنیو مرستو په اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
ټولو ته پکار ده چې که چېرته یو محتاج په دغسې حالت کې ویني هغه تر یو نږدې صحي مرکز یا تر یو نږدې کلینیک ورسوي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اوس مې بیخي مین راسپیره کوي
مطلب له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د افغانستان په سلو کې درې نوي کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د طالبانو په واک کې دي. د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل زموږ د لومړنیو څېړنو له مخې په روان کال کې تر 200 هکټار ډېر مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې کوکنارو څخه نیمه یوازې په هلمند ولایت کې کرل شوي دي. کارپوهان د بزګرو لپاره د بدیل کښت نشتوالی او د نشه یي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې د دولت کمزوري د کوکنارو د کښت اصلي لاملونه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د څېړنې لومړنۍ نتایج ښیي چې په روان شمسی کال کې تر 200,000 هکټاره ډېرو ځمکو کې کوکنار کرل سوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل ناامني، بېوزلي، کاري فرصتونو نشتوالی، د بدیل معیشت پروګرامونو ناکامي او په زراعتي سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو حضور د کوکنارو د کښت عمده عوامل دي. کاغلی احمدی وای په سلو کې درونی کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي.
در سال پیشروی بر اساس آمارای ابتدایی ما بیشتر از
زموږ د لومړنۍ سروې لمخې پر روان کال کې تر 200,000 هکټاره ډېر زمکو کې کوکنار کرل شوی دی. موږ ډاډه یو چې د 2018 کال په پرتله د کوکنارو د کښت په کموالي کې ښه فیصدي لرو. پر روان کال کې یوازې په هلمند ولایت کې په 100,000 هکټار زمکو او کندهار ولایت کې تر 300,000 هکټار زمکو کوکنار کرل شوی دی. پر روان کال کې موږ داسې بزګر ونلی چې په خپل خوخه د کوکنارو کښت واړوي. دا وضعیت ډیر دلایل لري لکه بېوزلي، لوږه، د داسې بانکونو نشتوالی چې بزګرانو ته پورونه ورکړي او تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې په سلو کې 93 کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي.
د ښاغلي احمدي په خبره پر روان کال کې د افغانستان امنیتی ادارو له نشه یي موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکړی او سخت کال یې یوازې جګړې ته پام اړولی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډ معلومات ښیي چې تیر کال په افغانستان کې په 328,000 هکټاره ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي دوی په پام کې لري چې سخت کال لږ تر لږه 1% د کوکنارو کښت واړوي، خو دا چې اوس یې یوازې 4,815 پټي د کوکنارو کښتونه اړولي داسې څرګندېږي چې ټاکل شوي هدف ته نه دي رسېدلي. سیاسي کارپوه محمد اشرف ناصری باور لري چې د افغانستان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي په عملي کولو کې ناکام سوی دی، ځکه دولت ونسوی کولای چې بزګرو ته بدیل کښت پیدا کړي او د دې تر څنګ د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
د نشه یي توکو نړیواله مافیا هم په همدې کې لاس لري چې پاکستان یو تعداد خلک راځي، دا تجاران او بیا دهقان ته پیسې ورکوي ستاسو کوکنار وکړي. دا په خپل باندې یو عامل ده چې دهقان ته زمينه مساعدېږي چې د قاچاق مخنیوي کې موږ پاتې راغلي یو. دویمه مسله دا ده چې موږ دهقان ته بدیل کښت پیدا نه کړلو. د نشه یي توکو په ستراتیژۍ کې اولین اولویت دا و چې دهقان ته باید یو متبادل پیدا شي، د کوکنار یو بل بدیل کښت باید پیدا شي. په حقیقت کې موږ د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق د خپل د دولت پاتې راغلی ده.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې روان شمسی کال کې د کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې له دولت سره د بزګرو همکاري صفر سوی ده. ښاغلی ناصری وړاندیز کوي چې د کوکنارو د کښت د انګیزې له منځه وړلو لپاره باید دوی ته بدیل کښت ورکړل سي او دغه ډول هڅه وسي چې افغان ځواکونه د نظامي عملیاتو له لارې د نشه یي موادو د قاچاقو لارې بندې کړي.
محمد ایاز ترنکو چې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان امنیتي ادارو سږ کال د کوکنارو د کښت اړول په خپلو لومړیتوبونو کې نه و شامل کړی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر مزنۍ سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس روزګان ولایت ته ځو او هلته د محتاجینو د کورنیو حال اخلو. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر مېرمنې وایي چې مېړونه یې له دې څخه په زوره پیسې اخلي او بیا په دې پیسو باندې ځانو ته نشه یي مواد رانیسي. په ورته وخت کې د روزګان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د نشه یي موادو د آزاد خرڅلاو په اړه ناخبري ښیي او وایي چې دوی د نشه یي موادو پر ضد جدي مبارزه کوي. په دې اړه به د شریف الله شرافت راپور ته غوږ شو.
په اورزګان ولایت کې په نشي توکو د روږدي کسانو مېرمنې وایي خاوندانو یې ژوند ورته تریخ کړی او اړې دي چې له کوره تیښته وکړي او یا هم ځان وژنه وکړي. د دغه مېرمنو له ډلې یوه هم 15 کلنه تمنا ده. د تمنا اصلي نوم دا نه دی، ځکه دا نه غواړي چې نوم یې خپور سي. د تمنا چې سترګې له اوښکو ډکې وي او په ژړغوني اواز یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې، وایي چې خاوند او زوی دواړه په نشه یي توکو روږدي سوي. دغه 15 کلنه مور چې له ژړا څخه یې سمې خبرې نه سوې کولای، وایي هره شپه یې خاوند او زوی وهي او ډبوي او له کوره څخه وړه او نور توکي ورڅخه غلا کوي څو د ځان لپاره نشه یي توکي پرې واخلي. دغه مور وایي د کور ټول مصارف د دې ور د غاړې دي او کله کله اړه کېږي چې په ښار کې پاک کار وکړي، ځکه نور ماشومان ورڅخه ډوډۍ غواړي. په نشه یي توکو روږدي کسانو دغلته یوازې د تمنا ژوند نه دی تریخ کړی، بلکې د زرمینی او ګلسکي ژوند یې هم ور تریخ کړی او له ژوند کولو یې بېزاره کړی. د دوی هم دغه اصلي نومونه نه دي. دوی هم ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دغه نشه باندې اخته یي چې نه په کور کې کالی را پرېږدي، نه لوښي را پرېږدي، نه لرګی را پرېږدي. نو موږ د دغه سره څنګه وکړو چې نه مو قومندان نه اوري، نه مو والی نه راوري؟ اوس موږ پر چا وژاړو، چا ته ورسو، چا ته ووایو؟ زموږ په کورو کې چې عملیانو نه دی را پرېږدي، زما د پښو څپلۍ د ساکیانو په کور کې پرتېږي، راسه وړې دي وروره. د غریبۍ او د خواري شې دی پر مر باندې درولې دی مر خپل پایال په سیاریان څلور اولاد مې دی بالا په دغه یال په سیاریان مزه د بل مزدوري کوم د بل کالی پر یو خپل یال په سات د ستنې کار کوم مزدوري کوم دا د ستنې ټکان کار خپل یال په چلوما سړی مې په ډېرې دی یا مې دی بالا خپل روین کار دی
ته دغه میرمن غوښتنې دا دي چې دولت یې د خاوندانو درملنه وکړي او په ټوله کې دي په دغه ولایت کې د نشي توکو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي یعنی دغلته دي د نشي توکو د فیر او پلور مرکزونه له منځه یوسي او په نشي توکو د روږدي کسانو لپاره دي د درملنې مرکزونه جوړ کړي
باید چې دا غری والی ته مارزه کړی د مشرانو ته مې کړی د کومندان ته مې کړی د والی ته مې کړی ده زما ناره نه ده اورېدل سوې نو زه څنګه وکړم د دې سره دغه د مرده د حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې دغه ساکیان دي بند کې د حکومت یې ونیسي حکومت یې بوزي به یوه ورځ یې کښېنې هلته 5000 یو لک روپۍ چې ورکړي بېرته راایلک نو اوس زموږ دغه هیله ده چې دغه ساکیان دي بند سي دغه روین دي بند سي روینانو ته دې شپخانې جوړې کړي روینان دې په شپخانو کې کښېنې ساکیان دي واخېستې واسي مابس کې دې کښېنې یې
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې خلکو شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې د نشي توکو پیر او پلور په عامه کېږي او دولت یې په مخنیوي کې فاته راغلی دي د نشي توکو پر ضد د مبارزې مسؤلین بیا ژمنه کوي چې ډېر ژر به دغلته د معتادینو لپاره یو مرکز جوړ کړي په دغه ولایت کې د یادې ادارې مسؤول جمعه خان بشري د میرمنو دغه خبرې مني خو وایي چې په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغې هم په راتلونکي کې ورسره د رغولو ژمنه کړې
او زه خپله په دې باره کې یو دوه ور کابل ته تللی یم هلته مې د نشي توکو پر ضد مبارزې د وزیر سره دا بحث مطرح کړی دی د مهي صاحبانو سره بیا مې خپله شخصا د سیاتامي د وزیر صاحب سره ودیدله او د سیاتامي وزیر صاحب ما ته وویل چې په هر قیمت وي اول خو زه کوشش کوم چې د کال په منځ کې ځکه زموږ بودیجه چې په هر کال کې تصویبیږي د کال په سر کې کېږي او زه کوشش کوم چې د کال په پای کې یعنې په نوي کال کې چې تقریبا درې میاشتې نور پاتې ده ول زه به حتماً د روزګان په ولایت کې د تداوی یو ډیر قوي مرکز یو مجهز تداوی مرکز جوړ کړم
د معلوماتو له مخې دا مهال په روزګان ولایت کې شاوخوا 15000 ښځینه او نارینه کسان په نشي توکو روږدي چې زیاته برخه یې ځوانان دي په ورته وخت کې د روزګان امنیتي مسولین که څه هم په دې اړه ناخبري ښیي خو وایي چې دغلته د نشي توکو د له منځه وړلو لپاره کلک هوډ لري د دغه ولایت د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې دوی به هیڅکله هیچاته اجازه ورنه کړي چې د نشي توکو پیر او پلور وکړي او یا یې هم بل کاروبار وکړي
نو بیا هم د خویندې چې دا مشکلات لري یا شکایت کړی ده تاسو ته زه د دوی نه ارزومند یم د دوی نه هیله لرم چې ما سره شریک کړي دا موضوع او د ما پولیسو سره شریک کړي د ما دغه شهري اوزی سره شریک کړي سل په سل تاسو ته زه اطمینان ورکوم چې په دې عقله باندې موږ مبارزه کوو قاطعانه مبارزه کوو
لا دې ټول سره سره په دغه ولایت کې د بشري حقوقو د سیمه ییز دفتر د څار ډله هم په دې اړه اندېښنه شي او له دولت غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره یو مرکز جوړ کړي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیوي منځنۍ سپو خبريږي او اوس په معتادینو سره پر لومړنۍ مرستو باندې خبرې وکړو طبي ډاکټران وایي چې معتادین د روغو انسانانو په پرتله د ناروغۍ په مقابل کې مقاومت نه لري ځکه نو دوی تر هر چا لومړنیو مرستو ته ډېر ضرورت لري دا چې معتادینو ته په کومو حالاتو کې لومړنۍ مرستې په کار دي له دوی سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې وسي او له ښځینه معتادینو په تېره بیا له امیدوارو میندو سره څه ډول مرستې په کار دي په دې اړه محمد ایاز ترنک له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې له معتادینو سره باید څه ډول مرستې وسي
د مخدره موادو له استعمالوونکو سره لومړنیو مرستو کې مختلف مسایل شامل دي په مجموع کې موږ کولای شو د معتادینو ضروریات لومړنیو مرستو په تړاو په درېو برخو وویشو اول داسې اکثرا د مخدره موادو استعمالوونکي طبي مرستو ته ضرورت لري د بېلګې په توګه کېدای شي دوی د مخدره موادو د استعمال له کبله مختلفې تنفسي ستونزې ولري یا هم که چیرته دوی د پیچکارۍ له لارې مخدره مواد استعمالوي کېدای شي دوی بعضې داسې ستونزو وکړېږي چې هغه زرق له ساحې رامنځته شوي دي بعضې ناروغۍ بېلګې په توګه توبرکلوز په دې کې ډېر زیات ده جلدي ناروغۍ چې په اسانۍ له یو انسانه بل انسان ته انتقالېږي هغه په دې کې زیاتې دي له جنسي لارې انتقالېدونکې ناروغۍ په دې کې زیاتې دي او بعضې ډېرې خطرناکه ناروغۍ لکه بي او سي هیپاټیټ یا تور زیړی او بلاخره اچ آی وی یا ایډز لامل وایروس دغه ناروغی چې په متادینو کې نظر نورو انسانانو ته زیات لیدل کیږي. په دوامه مرحله کې متادین ځینې ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د بیلګې په توګه په افغانستان کې اکثرا متادین د تغذیې له لحاظه د هغو وضعیت خراب سي، د سرپناه د نه درلودو په علت کېدای سي، له په ژمي کې له یخه او په ګرمۍ کې له د مایعاتو له ضایع کولو او د لمر له وهلو له دغه مسایلو ژوند له لاسه ورکي. ټولنیزو مرستو کې همدا شان د ناروغانو لپاره غذایي مواد، د هغو لپاره عاجله سرپناه او د ته ورته نور خدمات شامل دي. په درېیمه مرحله کې کېدلی سي ناروغانو ته یا هغه معتادینو ته چې لومړنیو مرستو ته ضرورت لري، هغو ته موږ بعضې رواني خدمات ورکړو، د هغو معلومات لوړ کړو، د هغو د مخدره موادو د استعمال زیانونه او د تداوي امکانات ورته وړاندې کړو، بالاخره مریض درملنې او تداوي ته وهڅوو، یا حداقل د هغو لپاره د یو شپې د په برابرولو کې ورسره مرسته وکړو.
معتادین په کومو حالاتو کې لومړنیو مرستو ته ډېر ضرورت لري؟
عاجل د ژوند تهدیدونکي حالات معمولا هغه دي چې معتاد د مخدره موادو لوړ مقدار یا زیات ډوز په لږ وخت کې استعمال کړي. دغه حالاتو ته اوور ډوز وایي. که چیرته عاجل خدمات ناروغ ته ونه رسیږي، د مرګ احتمال پکې ډیر زیات دی. د بیلګې په توګه د هیروینو په استعمالونکو کې کېدای شي د تنفسي سیستم یا د سا ایستلو مشکل پیدا شي، او بالاخره دماغ او د حیاتي مراکزو د اکسیجن رسیدل او د هغو د فعالیت د کمښت سبب شي. په بعضي حالاتو کې کېدای شي ناروغ استفراغ، خوابدۍ او ډېره شدیده خوله او نارامي او لرزه، بعضي اختلاجات. نو په دغه حالاتو کې طبي عاجل مرستې ورته پکار دي. او د دې تر څنګ کېدای شي په دوو درېو څلورو ورځو کې یوه هفته کې معتاد باندې د مخدره موادو د پریښودو له کبله بعضې عاجل اعراض یا بعضې عاجل مشکلات پیدا شي. د بیلګې په توګه په د هیروینو په معتادینو کې کېدای شي د زکام په څیر ناروغۍ راپیدا شي، شدیده تبه ورته پیدا شي، عضلاتو شدید دردونه ورته پیدا شي، استفراق او د خوابدي او د شدیدو اسهالاتو له کبله کېدای شي ناروغ خپل ډیر مایعات ضایع کړي. بالاخره ټولو ته پکار ده چې که چیرته معتاد په دغسې حالت کې ویني، هغه تر یو نږدې صحي مرکز یا تر یو نږدې کلینیک ورسوي. ځینې نورې داسې ستونزې دي چې هغه د مخدره موادو د احتیاط له کبله رامنځته کیږي. د بیلګې په توګه په معتادینو کې د پوستکي زخمونه یا آبسه یا میکروبي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. د ژمي په موسم کې د یخ له کبله، د سرپناه د نه درلودلو له کبله، د ژوند له لاسه ورکولو پیښې ډېرې زیاتې دي. په همدې ترتیب په ګرمۍ کې د لمر وهلو، د مایعاتو د ضایع کولو له کبله که چیرته عاجل اقدام ونه شي، طبي پرسونل لخوا تداوي نه شي، خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو په دغه حالت کې هم معتادینو ته لومړنۍ مرستې پکار دي تر څو د هغو ژوند وژغورلی شي.
له ښځو معتادینو سره په تېره بیا امیدوارو میندو سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې پکار دي؟
هغه میرمنې چې د امیدوارۍ په دوره کې دي، هغه خاصو روغتیایي خدماتو ته ضرورت لري. تر هر څه مهمه، هغوی کافي تغذیې ته ضرورت لري. په هغه معتادو میرمنو کې چې هغه امیدواره دي یا د احتیاط په جریان کې هغه امیدواره کیږي، دغه ډول معتادینو کورنۍ مسؤوله ده تر څو د دوی په درملنه کې او یا حد اقل د امیدوارۍ په دوران کې د مخدره موادو په نه استعمال تاکید وکړي.
له معتادو ماشومانو سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې وکړو؟
ماشوم معتادین په دوه ډلو ویشو. اول هغه کسان چې دغه میندې او پلرونه هم معتادین دي، په خاصه توګه هغه ماشومان چې له یوې معتادې مور زیږي او له زیږون سره سم او یا تر زیږون وروسته په هغو کې بعضې خاص داسې اعراض پیدا کیږي چې هغه یا د مخدره موادو له پریښودلو سره ارتباط لري. دغه ماشومان اکثرا د مور په نس کې معتاد شوي، کېدای شي دوی د ودراول یا د مخدره موادو د نه رسېدو د ستونزو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د دوی د اعراضو د کنټرول لپاره باید دوی صحي مراکزو ته انتقال شي. دوهم داسې ماشومان دي چې هغه له کورنیو جلا ژوند کوي، کېدای شي د مخدره موادو د استعمال له کبله د دوی په دماغ او د دوی په جسم تاثیرات زیات دي. د دې تر څنګ هغه مشکلات چې په ماشومو معتادینو کې زیات لیدل کیږي، هغه د جسمي او جنسي تیریو او ځورونو پیښې ډېرې دي. دغه ځورونې یا دغه پیښې خپله عاجلو مرستو ته ضرورت لري. که چیرته ماشوم له دغسې وضعیت سره لیدل کیږي، هغه باید دفتن یو مرکز ته انتقال شي او هغه ته خدمات ورسیږي.
له معتادینو سره د لومړنیو مرستو په اړه مو له ډاکټر منصور ارشاد سره د محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زارو کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر په موټر کې سپور وي چې په بازار کې له یوې سوالګرې ښځې سره مخ کیږي. اکبر د سوالګرې ښځې په لیدو ډېر حیرانېږي. دا چې دا ښځه څوک ده، اکبر ولې حیران سو، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
خراب شو تا خود از ماسر زر لباکس نرا استلی دی اس میں بیخی میں نراس پی رکھے یا رکھا ازم اخفر زر ندر کو ما
مگه من لرجا کنه اندو که من در مات کم در زرخون این زد در پلان لگورا ندی دا وولی در ما در داخل دیدی
دا خود ما دی نوی توب زردی
به نوی توب دی که در سپین زر توب ما در داخل دیدی زن نخوانم که پا کور کس را زر پراته وی او زن کچگول پا غالا پا سرکون سوال وکم زن باید در زر خرز کم او خپن لاز بی خلاص کم
پخواله خوی کار تا بطلی کلی چی پدی غم لڑلو پودر وقت شوی ایس کار نکی زوانه اولاش کارو که
من ها نظری ما بولاله دی او نمخی می لده جا پورا دری او رزی کی گی چی نشمی ندا کری میگی خمار خماریم
خمار خمار دستا سر اخری ده کور طول سامانو ندی خرس کرل یو افته مخ که ده کوتی فرشم خرس که یوازی لگ زر را پاتی دی او زام خرسه یا
تو خدای دا انصاف دی چه زر پا گور که براته وی او زی اسوال کم او یا خمار خمار گرزم ها
نور خو پا گور که اسم ندی پاته که دا زرم خرس که زی مجبوره یما چه پده زوان ازوانه سوالو کم
اگست دا خواخه دا سوال کمی که عرص کمی زو لارم
اللہ دی بیا کور تا جوندائی مرا والا خدای میری در سخ خلاسا کی تردی پوڑری میڑا خوچے دی پلار پا کور کس پین سرے شوی وائی خو ارورا ارورا لکھ خیر خوراکا وړه ماشومان را په غاړه دي غریب یم په کور کې ډوډۍ نه لرم
بشیره دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور خزه نه ده
یار اکبر ته ما عجیب سړی بازار له سوالګرو ډک دی ته څه پوښوې چې دا د سرور خزه ده
ته دا ماشوم ته وګوره دغه ماشوم نه ده چې موږ به سرور میلمانه کړو او دی به کوټې ته راته
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه کیدای شي پر بلې ښځې دې د سرور د ښځې ګمان کړی وي
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا یې رنګ او څیره نه رانه هېرېږي کاینه منه راشه چې پختنه زینو کو خوري
سو هی وروره
ته دې سرور خزانه
کوم سرور
هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نانوی درلوده ډیر غیرت یو ملما پاله سړی وو
هو زه سرور خزه یم
و خوري سرور چیرې دی چې ته سوال کوي
هغه اوس پوره دي شوی دی کار خو نه کوي دې کو ټول سامانونه هم خرڅ کړل
دا سوای سرور پوره دي شوی دی
هو پوره دي شوی دی
نو چې پوره دي شوی نو اوس چیرې دی
خواخو کله کله به کور ته راته کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي بیخي یو کال وشو چې کور ته نه دی راغلی
اوف بیچاره څومره خواري کښ او غیرتي سړی وو
بس دا غم لړلې نشې چې شروع کړې کار ځینې پاتې شو که په نشو نه وای اخته شوی او خپل کار یې کولی ما به ولې په دې ځوانه ځوانه سوال کولی
ګوره اکبره وروره اوس خو لاره بنده ده او د موټر درولو ځای هم نشته اوس دغه زرګون ورکه کوری هسې هم را معلوم دی وروسته به یې کور ته ورشو او مرسته به ورسره وکړو
دا هم سمه خبره ده خورې ها دا یو زرګون واخله
خدای دې خیر درکړي تر خوشحاله اوسئ خدای مو دې بل متاجی وساته
ازادي راډيو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو.